द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې درې منیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د سحر اتمی بجې افغانستان کې شوه دی اته بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې لسمی بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نیمې ګنټې خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د پارلمان دواړه ایوانونو خبرداري ورکړې کچرې پارلماني کمیټي د انتخاباتو قومي کمیشن په جوړښت باندې د نن ورځې پورې اتفاق ته ونه رسیده نو دوی به د سند او بلوچستان صوبونه د انتخابي کمیشن د غړو نمونه ورکولو لپاره خپل ځانګړی اختیار استعمالوي لندن کې د نن ورځې ټو غړو ملکونو د مشرانو دوه ورځنۍ ونډه شروع کیږي چې پکې بعد ترکی برتانیې فرانس او جرمني د مشرانو ترمنځ د شام مسله د ایجنډې په سر کې وي او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د یوکراین پوځي امداد بدرولو په سر د دوه هفتو په ښکاره اورونو وروستو د کانګرس نمایندګانو ایوان کې د ډیموکراټیک پارټۍ غړي په رسمي توګه باندې د صدر ټرمپ مؤاخذه کولو ګام ته نږدې شوي دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پارلمان دواړه ایوانونو مشرانو خبرداري ورکړې کچري پارلماني کمیټي د انتخاباتو قومي کمیشن په جوړښت باندې د نن ورځې پورې اتفاق ته ونه رسیده نو دوی به د سند او بلوچستان صوبونه د انتخابي کمیشن د غړو نمونه غوره کولو لپاره خپل ځانګړی اختیار استعمالوي د سنت چیرمین صادق سنجرانی او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ګلپورس خبرداري ورکړه کچري پارلماني کمیټي د بلوچستان او سند صوبونه د انتخاباتو قومي کمیشن په غړو باندې متفق نشوه نو دوی به پخپله د دغه دوه څوکو لپاره نمونه غوره کوي او هغه به صدر او د اسلام آباد های کورټ ته منظوري لپاره ولیږي د انتخاباتو قومي کمیشن کې د سند او بلوچستان څوکۍ د روان کال جنوري د میاشت راهیسې خالی پرتې دي او تر اوسه پورې حکومتي ګوند تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونه په نومونو باندې نه دي سلا شوي لندن کې د نن نه شروع کیدونکو د نیټو دوه ورځنۍ غونډه کې بعد د ترکی صدر رجب طیب اردوان د برتانیې فرانس او جرمني د مشرانو ترمنځ د شام مسله د ایجنډې په سر بي ترکی په شام کې د کورد ملیشه ځواکونو خلاف پوځي عملیاتو په سر د سختو نیوکو سره مخ ده اخوا د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خپلې هغه منصوبې لپاره د یورپي مشرانو مرستې ترلاسه کولو کوشش کوي چې د شام بې کوره شوي په میلیونونو کډوال د ترکی نه بیرته خپل ملک ته ولیږي ترکی دا وخت په خپل ملک کې د درې نیم نه تر څلور میلیونه پورې شامي کډوالو ته ځای ورکړی دی او شام کې د بشري حقوقو فعالین وای چې په دوا ځان لا هوایي حملو کې لک تر لګه شل کسان وجل شوي دي د شام په حکومت او ترکی باندې د دغه هوایي حملو شک کیږي برتانیې کې د شام د بشري حالاتو سارون کې ډلې ویلي چې په ممکنه توګه د شام حکومت په یو هوایي حمله کې د یاقیانو د کنټرول لاندې د ملک شمال غربي سیمه کې د مارت النومان په نوم خار په نښه شوی چې پکې 13 کسان وجل شوي دي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د یوکراین پوځي امداد بدربلو په سر د دوه هفتو په ښکاره اورونو وروستو د کانګرس نمایندګانو ایبان کې د ډیموکراټیک پارټۍ غړي په رسمي توګه باندې د صدر ټرمپ مؤاخذه کولو ګام ته نږدې شوي دي که څه هم د نمایندګانو پوره ایبان لخوا د صدر مؤاخذې په سر د کرسمس پورې د ووټ اچولو امکان نشته خو د ستمبر د میاشتې راهیسې د صدر خلاف روانې د مؤاخذې پلټنې دې هفته تیزې شوي دي او د نمایندګانو ایوان کې ډیموکراټیک پارټۍ د کنټرول لاندې د استخباراتي چارو کمیټې به په دې هفته کې د خپلو معلوماتو او سفارشونو رپورټ وړاندې کوي په دغه رپورټ کې به د ډیموکراټیک پارټۍ په صدر ټرمپ باندې هغه لګول شوي تورونه لګوي چې ټرمپ د خپل سیاسي مخالف صدارتي امیدوار جو بایډن زوی خلاف د بډو رشوتونو پلټنو شروع کولو لپاره په یوکراین دباو اچولو لپاره د خپلې څوکۍ غلط استعمال کړو اخوا ډانلډ ټرمپ وایي هغه به د شروع په ورځ د کانګرس نمایندګانو ایوان د عدالتي چارو کمیټې ته د خلاف د مؤاخذې د پلټنو او روبنې لپاره خپل وکیل نه لګي ځکه چې د نوموړو په بینا دغه هر څه یو دوکه ده د عدالتي چارو کمیټې چیرمین جیری نیډلر ډانلډ ټرمپ او د نوموړي وکیل ته بلنه ورکړې چې د صدر خلاف د مؤاخذې پلټنې راتلونکي مرحلې ته د تلو په وخت دغه کمیټې په اولنې او روبنې کې برخه واخلي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د پارلمان دواړه ایوانونو خبرداری ورکړی دی. کچرې پارلماني کمیټي د انتخاباتو قومي کمیشن په جوړښت باندې د نهې د ورځې پورې یو اتفاق ته ونه رسېده، نو دوی به د سند بلوچستان صوبونه د انتخابي کمیشن د غړو نومونه غوره کولو لپاره خپل ځانګړی اختیار استعمالوي. د جنوري د میاشت سره هسې د سند او بلوچستان صوبو په قومي کمیشن کې نمایندګي نشته دی. تر اوسه پورې حکومت او اپوزیشن ګوندونه دغه سکول لپاره په نومونو نه دي سلا شوي. نور حال پتا استاد منګ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د خبر تر مخه د پاکستان وزیر اعظم تیره ورځ د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته په یو لیکلي خط کې دغه څوکیو لپاره نمونه خوښ کړي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سن ایالت د الیکشن کمشنر دپاره د جسټس ریټایر صادق بټي، جسټس ریټایر نورالحق قریشی او عبدالجبار قریشی نمونه خوښ کړي دي، او د بلوچستان ایالت لپاره ډاکټر فیض کاکړ، نوید جان بلوچ او امان الله بلوچ خوښ کړي شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفه سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف هم د سینیټ چیرمین او د قومي اسمبلی سپیکر ته په یو خط کې جدا جدا نمونه لیکلي. د شهباز شریف لخوا د سن ایالت د انتخابي کمیشن د مشرۍ لپاره د ناصر دورانی، جسټس ریټایر عبدالرسول میمن او د اورنګزیب حق نامې خوښ کړي شوي دي. همدغه شان د بلوچستان ایالت د الیکشن کمیشن د مشرۍ لپاره د شاه محمود جتوئی، محمد رؤوف عطا او د میرمن راحیل عطا نامې لیږل شوې دي. د پاکستان د آئین د 213 دفعې تر مخه د الیکشن کمیشن د صوبایي کمشنر د څوکۍ لپاره د هر صوبې نه د های کورټ پخوانی جج یا په سیول انتظامیه کې یو اعلی افسر او یا ټیکنوکریټ چې عمر یې د 15 کاله نه سیوانه وي به د صدر لخوا د ټاکل شوي طریقې وروستو انتخاب کیږي. خو د پاکستان د آئین یا دستور 213 دفعې تر مخه د پاکستان وزیر اعظم به په پارلیمان کې د مخالفه ګوندونو د مشر یا لیډر اف د اپوزیشن سره د مشورې وروستو درې نمونه د پارلیمان ځانګړې کمیټې ته لیږي، او دغه کمیټه به بیا په دغه نامو کې د یو ټاکنه کوي. د آئین د دغه دفعې دویمه ماده بیا وایي چې د پارلیمان دغه کمیټه چې د سپیکر لخوا جوړه شوې وي په دغه کې به نیمایي حکومتي غړي او نیمایي به د مخالفه ګوندونو سره تعلق لري. دا مهال دغه پارلیماني کمیټې مشري د پاکستان د بشري حقوقو وزارت مشره شیرین مزاری کوي، او تمه ده چې دغه کمیټې به نن ناسته کوي چې د سند او بلوچستان ایالتونو د انتخابي کمشنرانو په نامو اختلافونه ختم کړي. تیره ورځ د پاکستان د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پارلیماني کمیټې لخوا په شوي پرمختګ اطمینان څرګند کړی، خو سره د دغې خبرداري ورکړی او کچري یادې کمیټې نن ساخیری فیصله ونه کړه نو دوی به په خپل خوخه نامې ټاکي او د پاکستان صدر او اسلام آباد های کورټ ته به استوي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د سند او بلوچستان د کمشنرانو څوکۍ د روان کال جنوري میاشت کې د عبدالغفور سومرو او جسټس ریټایر شکیل بلوچ د کار مودې ختمېدو وروسته خالی پرتې دي. د پاکستان د قانون لاندې په کار ده په دغه څوکیو په 45 خورزو کې دننه څوک ټاکل شي، خو په دغه د وزیر اعظم او د مخالفه ګوندونو د مشر ترمنځ نیخ په نیغه لازمی مشورې نه وي شوي. د پاکستان د صدر عارف الوی لخوا په دغه دوانو څوکیو د خپل اخوانه د دوو کسانو د ټاکلو وروستو په دغه لانجه شروع شو. د پاکستان د صدر لخوا د سند ایالت د الیکشن کمشنر په څوکۍ خالد محمود او د بلوچستان ایالت د کمشنر په څوکۍ منیر احمد کاکړ د اگست په 28 نیټه ټاکل شوی وو. دغه دواړه ټاکنې بیا د مسلم لیگ د پارلیماني کمیټې د غړو لخوا په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کولو وروسته د اسلام آباد های کورټ د صدر لخوا دغه ټاکنې رد کړې او زیاته یې کړه چې په دغه ټاکنه کې آئینی ضرورتونه نه دي پوره کړې شوي. د پاکستان د انتخابي کمیشن یا الیکشن کمیشن د مشر یا چیف الیکشن کمشنر جسټس ریټایر سردار محمد رضا خان د کار موده هم د رواني میاشتې په 6 نیټه ختمیږي. د پاکستان د مخالفه سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف د وړاندې نه په دغه څوکۍ د ټاکنې لپاره د پخوانی بیوروکریټ ناصر محمود کوسا، اخلاق احمد تارن او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر عباس جیلانی نامې وړاندې کړي. شهباز شریف د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه هم کړې ده چې په دغه فیصله د اتفاق لپاره د مخلصه، سنجیده او رښتونی کوششونه وکړي. ¶¶
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. د پاکستان یو مرکزی وزیر فواد چودری د ملک سیاسي نظام ته د ورپېښو ګواښونو او د مهمو ریاستي او آئینی ادارو ترمنځ د بې باورۍ پخلی کړی دی، او د دې د مخنیوي لپاره یې د وزیر اعظم، د پوز مشر او د سپریم کورټ د مشر، قاضي یا چیف جسټس ترمنځ د نوې لوزنامې وړاندیز کړی دی. نورحال تاسو ته د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولا چا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د گل پروز اسلام آباد کی یوې غونډې ته وینا په محل د ساینس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودھری د هیواد سیاسي نظام تر اپیغ غواخونو پخلی کړي دي، او هغه ویلي دا سلګي چې د ملک اهم ریاستي او آئینی ادارو په یو بل پس راغستې او یو اداره هم بل نه زغمي، او دا چې د هر ادارې د حدونو د ټاکنې لپاره د پاکستان وزیر اعظم، د عدلیه مشر او د فوج سر لخکر ته هم د یو بل سره کې ناستل پکار دي.
اداروں کے سربراہان ہیں، ضروری ہے کہ یہ ایک ڈائیلاگ کرے اور اداروں کا جو توازن ہے وہ ہم بحال کریں.
اگر ویل چھ دا ہیوا ٹول مہم ادارے دمر کمزوری شوی دی چھ دا خپل تولی نوتی دی، زکا اس دا ہیوا دا مہم اداروں مشران تر منزی یو نوی ڈیل یا لوزنامہ پکار دا چھ دا فواد چودھری پا خبر دا ہر ادارے تولا او حیثیت پزیکڑی شی. فواد چودھری پا دے ترس کی دا فوج سر لکھ کر دا ملازمت سر تڑل قانون سازے او معاشی ستنزو ہواری لپار حکومت او مخالف گندنو بانے گٹ پارلیمانی کمیٹے جوڑک ٹینگار ہم کڑے دے. پرستو کی دا پاکستان مرکزی حکومت دا فوج سر لکھ کر جنرل قمر جاوید باجوہ دا ملازمت میاد غزو لیو، خوبیا سپریم کورٹ پا دے شرط سر دا دے منظوری ورکڑے چراتلون کی شپگو میاشتو کی با حکومت دے سر تڑل قانونی نیمګړتیاګانې لرې کولو لپاره د پارلمان نوی نوی قانون منظوروي. د فواد چودھری لخوا د پاکستان مهم ادارو مشرانو ترمنځ نوې لوزنامې وړاندیز په یو داسې وخت مخې ته راغلې چې وروستو کې جمعیت علما اسلام فی ډلې د واکمن ګوند په ضد احتجاجي پرلت کړی و، او د احتجاج ته چې ورته د حکومت مخالف او نور نه سیاسي ګوندونو ملاتړ هم حاصل دي. دوی د پاکستان په فوج باندې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د بې ځایه ملاتړ تورونه لګوي، او بیا دې سره مخالف ګوندونه دا الزام هم لګوي چې ګنې د عمران خان د وزیر اعظم جوړولو لپاره نه یوازې فوج خو ملکی عدلیه هم دغه په حق کې کردار لوبولې وو. خو د فوج سر لخکر د ملازمت میاد غزولو په سر راپورته شوی قانوني نیمګړتیاګانو او د وزیر اعظم عمران خان او د عدلیه مشر قاضي ترمنځ په یو بل باندې د تقریر د لارې ټکونه هم مخې ته راغلي دي، او د تحریک انصاف ځینې وزیران نن سبا دا وایي چې ګنې اصل واک د دوی نه خو د بل چا سره دی. او وتل قانون پوها او د دستور ماهر قاضي انور موجوده حالاتو کې د فواد چودھری لواندیز هم په زیبلی او د دې ملاتړ کوي.
فواد چودھری چې کوم خبره کوي دا خبره او ماغه خبره دوباره کوي دا او ټیک ویلې دي چې تعین دي شي بعض وخت یو ادارې چې دا اگر اټو ادارو ته ډیسکشن ورکړي نو هغه وایي چې دې
کسه هم د فواد چودھری په دغه وړاندیز باندې د مخالفه ګوندونو سره خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په وروستو کې حکومت مخالفه تر ټولو لوی مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف حکومت ته د هیواد معاشي چارو باندې د شریکې تګلارې په ترڅ کې د مرستو باور ورکړی و، او بل یو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم سو وار ویلي چې ګنې د دوی ګوند ملکي چارو سره تړلې مهم معاملاتو کې حکومت سره د ملاتړ لپاره چمتو دی.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دو امریکی ادارہ موڈی وائچ د پاکستان د تجارت او د کاروبار رینکنگ یا معیار خشب دے، او بهر ملکونو ته لګونکو سامانونو کې هم دغه هیواد زیاتوالی راغلی دی. نور حال په دې اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال الیاس خان راکبی.
دروان مالک لڑمبو پینزو میاشتو کې د پاکستان تجارتی خساره کې سلور دیش اشاریه سلور فیصدی کمی راغلی دی چې وجه درآمدات یا امپورټس کې کمی او برآمدات یا ایکسپورټس کې لغون ته زیاتواله دی. د تجارت وزارت لخوا وړاندې کړی شوی شمار شمیرو تر مخه دروان کال جولای نه نومبر میاشتو کې درآمداتو کې 19.2% کمی شوی دی، او هم په دې موده کې برآمداتو کې 0.80% زیاتواله ولیدل شو. د وزارت تر مخه د جولای نه نومبر پورې تجارتی خساره 9.5 کروڑ 80 لک ڈالر پاتې شو، او هم په دې موده کې تیر کال تجارتی خساره 14.9 لک د شمار شمیرو تر مخه روان مالی کال کې د جولای نه نومبر پورې برآمدات 9.55 کروڑ ڈالر وو، او تیر کال په دې موده کې برآمدات 9.13 کروڑ ڈالر وو. خو اقتصاد پوه خبریال فدا حسین وایي چې تجارتی خساره راکمول ښه خبره ده، خو ملک تجارتی هلې ځلې نه لیدل کېږي او جی ډی پی گروتھ د ترقۍ شرح کې کمی راغلی دی. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اوې
امپورټ دی کم کړی دی، خو ایکسپورټ هغه شر نه دی سیوا شوی. بیا چې تو ګوري د جی ډی پی گروتھ تم خپل تو ګوره چې جی ډی پی گروتھ تا مخکې روان دی که پشارا روان دی که اولار دی، نو د اوس داسې فکر راځي چې 3% نه هم جی ډی پی گروتھ هغه کم را روان دی. اصل مسله ګوره هم دکه دا چې جی ډی پی گروتھ ادریږي نو تا ته هر څه مسلې جوړ شي، تا ته بیلنس آف پیمنټ هم مسله جوړ شي. اکانمي ولې سلو ده؟ اکانمي خو په دې وجه سلو ده چې ستا کم د بجلی قیمتونه دي، کم د ګیس قیمتونه دي، بیا ستا شرع سود دی، تر دې وجه ستا اکانمي سلو شوې ده. نو هلته چې ته امپورټ ایکسپورټ کې بیلنس راولې، لږ مل د انډستریز د پاره هم څه بیلنس پکار.
بل خو په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلست ایشان حیدر هم وایي چې اقتصادي ستونزو نه راوتلو د پاره ضروري ده چې موږ خپل برآمدات سیوا کړو. ډیوا ریډیو سره خبرو کې ده وایي
سوال یہ کہ اب اسٹیبلائزیشن کو گروتھ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، اس کے لیے پاکستان کو اپنی ایکسپورٹ پر آنا پڑے گی، انویسٹمنٹ آنی چاہیے.
اصل سوال دا دے چې کوم استحکام اولی دل شو، لکه کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ را کم شو، تجارتی خسارہ را کم شو، نو دا استحکام اس مونگا سنگا اقتصادی پر مختق کی بدل کرو، وزا مونگا تجارتی حل زلی با سنگا زیادی گی. دا اوی چی حکومت تا بخپل درامدات سیوا کول وی، ریمیٹن سے زیادی سجلات زر باورتا زیادہ ول وی، او ملکی او غیر ملکی سرمایہ کار با تل تا سرمایہ لگولو تا تیار ول وی، او دے گامون سر با اقتصادی حل زلی سیوا کی گی. دیشان ادر زیادہ کرا چی حکومت کم درامدی سیزونو باندې زیات محصول لګولې دي، هغه کې هغه خام مالونه هم شامل دي کوم چې پاکستانی کارخانو کې سیزونه جوړولو لپاره راغوښتل کیږي، چې له وجې د کارخانو پیداوار هم اغیزمند شوی دی. د اوې چې حکومت ایکسپورت زیاتولو لپاره یو شمیر ګامونه واغستل، لکه د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا راکمول، خو بیا هم برآمدات کې څه خاطر خوا زیاتوالی ونه لیدل شو، او د دې وجه نه ملکي قرضې هم ډېرې زیاتې شوې چې په اقتصاد منفي اغیز پرېوزي. بلخوا د نړیوال تجارت او سرمایه کاری د سار ادارې موډي پخپل یو تازه رپورٹ کې د پاکستان ریټینګ یا درجه بندی د منفی نه استحکام ته اوچته کړی ده. په رپورٹ کې ویل شوی دی چې د پاکستان اقتصاد مخ په وړاندې روان شوی دی، او حکومت په کرنټ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کې کمی راوستي دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ریوا ریڈیو لندن کې د نن نه د نیټو غړو ملکونو د مشرانو دوه ورځنۍ ونډه شروع کیږي، چې پکې به د نیټو ملکونه دغه ائتلاف ترافیق چیلنجونو په سر خبرې اترې کوي. خو په دې کې به د ترکی صدر رجب اردوان د برتانی، فرانس او جرمنی مشرانو ترمنځ د شام مسله د ایجنډې په سر کې وي. نور حال په د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار عبد حسین وړاندې کوي.
کله چې اردوان د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن، د جرمنی چانسلر انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون سره ګوري، نو تمه کیږي چې نوموړی به هغوی ته یو ښکارا پیغام هم ورکوي. هغه اردوان د خپلو غوښتنو په اړه ښه واضح دی. د ترکیې پخوانی لوړپوړی ډیپلومیټ آیډن سیلسن چې په ټوله سیمه کې یې خدمات ترسره کړي وایي یقیناً هغه د اروپایانو نه د نور هم زیات کولو غوښتنه کوي، او هغه یوه نقطه مناسب خبره لري. سیلسن زیاته کړه ترکیه د 3.5 نه تر 4 میلیونو شامی کډوالو کوربه ده. دا هم رښتیا دی، دا د اروپایانو کمزورې ځای دی او د اروپایانو لپاره لومړیتوب یا حتی چې بیرته تنول دی. د اردوان تر مخه په شام کې د کورد ملیشو پر ضد د اکتوبر په میاشت کې د ترکی ځواکونو عملیات د دې موکا ورکوي چې ترکیه کې تر 2 میلیونو پورې د شام کډوال بیرته د ترکی ځواکونو لخوا نیول شوي خاورې ته واستوي. ترکیه ځواکونو د شام ملیشو سره هغه څه رامنځته کړي چې اردوان په شام کې خوندي ځای بولي. اردوان ادعا کوي چې په دغه سیمه کې به سلګونه زره نوي کورونه جوړ شي او د شامي کډوالو بیرته تک به ممکن شي. خو انکارا وایي چې په دغه منصوبه به 28 ارب ډالر مصرف کیږي. اردوان د خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره اروپا رول تر ټولو مهم ګڼي. د ترکیې د استنبول د قدیرهاس پوهنتون د نړیوالو اړیکو پروفیسر سرحد گووینچ وایي د ټولو نه لومړی او مهم ترکیه پیسې نه لري چې دغه ډول د خواهشاتو نه ډکه د کورونو جوړولو پروژې ته پیسې ورکړي. د دې ترڅنګ نور اروپایي هیوادونه په دې قانع کول سره به د دې پروژې قانوني حیثیت قوي شي. نو سیاسي اړخ یې هم شته او مالي اړخ یې هم شته. خو څېړونکي وایي چې اردوان ته به د کډوالو په اړه د خپل پلان لپاره د اروپا ملاتړ ترلاسه کول به آسان نه وي. انکارا د اروپایي سیاستمدارانو لخوا تورانه شوې چې د منطقې د آبادۍ جوړښت بدلوي او د کردانو په ځای عرب پر ځای کوي، خو انکارا دغه تورونه ردوي. د فرانس ولسمشر میکران د شام کرد ملیشو پر ضد د ترکیې پوځي عملیاتو باندې سخت انتقاد کړی چې انکارا یې ترهاګر ګرځوي. میکران 13 میاشت د کرد ملیشو مشرانو قربتوب هم وکړو چې د انکارې غصه یې لا نوره هم زیاته کړه. اردوان 13 اونۍ بیا ځواب ورکړو او د ترکیې د شام په پالیسۍ په اړه د میکران انتقاد یې ناروغ او لږ پوهې په توګه بیان کړو او زیاته کړه چې د فرانس ولسمشر دې ته اړتیا لري چې وګوري چې ځین یې مفلوج نه وي. د غیر پارلیماني ژبې د استعمال سره سره د نهې یا سه شنبې غونډه لا هم ټاکل شوې چې ترسره شي. ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې اردوان بره لاس لري. انکرې ته نږدې سرچینو په وینا برلین د وړاندې نه په اصولي توګه موافقه کړې چې د اردوان شام د کډوالو پلان ته یو څه مالي ملاتړ ورکړي. انکارې هم سفارتي فشار زیات کړي او د راپورونو تر مخه دا به د پولینډ او د بالټیک غړو پر ضد د روسیې حملې نه د ساتنې لپاره د نیټو دفاعي پلانونه ویټو کړي. د ترکیې د بارنیو چارو وزیر میلوت چاوشاغلو د بلیک میل کولو تورونه رد کړل، خو وایي چې ترکیه ته به خپلې ګټې خوندي ساتل وي. نیټو اړتیا لري چې د خپلو ائتلافیانو ټولې اندېښنې ختمولو هڅه وکړي. کچېرې دا د ځینو غړو اندېښنې ختمې کړي او په نورو اعتراضونه وکړي، نو بیا په نیټو کې اتحاد نشته. میلوت چاوشاغلو د زیارت په ورځ وویل ترکیه د نیټو عمومي منشي جنس سټالټنبرګ سره خبرې کوي چې منځني لار خوندي کړي. په داسې حال کې چې اردوان د شام د کډوالو بیرته ستنولو لپاره د کورنۍ فشار سره مخ دی او اروپایي مشران د ډیرو کډوالو نه محتاط دي، داسې بریښي چې ټولې خواوې د نهې په ورځ یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره به قوي هڅې کوي.
وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی. امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د یوکراین پوځي امدادو دربلو په سر د دوه هفتو په ښکاره بربن وروستو د کانګرس نمایندګانو ایبان کې د ډیموکراټیک پارټۍ غړي په رسمي توګه باندې د صدر ټرمپ مواخذه کولو ګام ته نږدې شوي دي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویلي دي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د هغې وکیلان به د مواخذې په اورېدنه کې ګډون نه کوي. د استازو ایوان دالتي کمیټې له طرفه صدر ټرمپ ته د اتوار یا یکشنبې پورې وخت ورکړی شوی و چې آیا صدر ټرمپ وکیل به د شیرو یا چرشنبې په ورځ د مواخذې په اورېدنه کې شرکت کوي او کنه. د عدالتي کمیټې مشر جرولډ نیډلر صدر ټرمپ او د هغه سلاکارانو ته بلنه ورکړې وه چې د شیرو یا چرشنبې په ورځ دی د کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي، خو صدر ټرمپ د نیټو په غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته تللی دی او صدر ټرمپ وار په وار دا یو سیاسي انتقام او جعلي مقدمه بللې. د خبری ادارې رائټرز تر مخه د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس وکیل پیټ سپلونی د عدالتي کمیټې مشر جرولډ نیډلر ته یو خط لیکلی په کوم کې چې ویلی شوی چې څوک دې دا توقع نه کوي چې موږ به په کوم اورېدنه کې ګډون وکړو، ځکه چې وسه پورې د ګواهانو باره کې معلومات نه دي څرګند کړی شوی. په خط کې نور ویلی شوی چې لا تر اوسه نه ده واضح چې آیا د کمیټې نور اورېدنو کې به د صدر ټرمپ سره د عدل چلند وکړی شي. په تیره میاشت کې د صدر ټرمپ د مواخذې په پروسه کې له دوه اونیو پورې عوامي اورېدنه وشوه، خو د مواخذې باره کې د قانوني چارو وروسته به دا د استازو په ایوان کې اوټونو دپاره وړاندې کیږي، خو داسې نه ښکاري چې دا به د کریسمس نه مخکې عملي کړی شي. په داسې حال کې چې صدر ټرمپ د نیټو په اویایمه کلیزې په غونډه کې ګډون کوي او بلخوا د ښاغلي خلاف د مواخذې اورېدنه روانه ده. یاد دی وی چې صدر شم اولنې صدر نه دی چې یو طرف ته د نیټو غونډه کې شرکت کوي او بل طرف ته د هغه خلاف ته مواخذې اوریدنه روانه ده. د دې نه مخکې هم د امریکې په تاریخ کې داسې شوی دی. د جون په میاشت کال 1940 کې صدر ریچرډ نیکسن په برسلز کې د نیټو په 15مه کلیزه کې ګډون کوو او بل طرف ته د هغه خلاف عدالتي کمیټې د مواخذې اوریدنه کوله، خو صدر نیکسن بیا څو اونۍ وروسته د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې وه. او بل دا چې سپیکر نینسی پلوسی د صدر ټرمپ خلاف په رسمي توګه د مواخذې د عمل شروع کولو اعلان په هغه ورځ کړی و، په کوم ورځ چې صدر ټرمپ د ملګري ملتونو عمومي اسمبلۍ 4 غونډې ته وینا کوله. په واشنگټن ډی سي کې څېړنکار وایي چې د نیټو په غونډې باندې د دې اثر نه وي، ځکه چې په نیټو کې شامل هیوادونه پوهیږي چې کم از کم را روان کال د پاره به دوی د صدر ټرمپ او د هغه د حکومت سره معاملات کوي، نو دوی به بیا د هغې مطابق پلان کوي.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زوج پر نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوی دی. زمونږ همکار مختار خلیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
په عراق کې د تیرو دو میاشتو راسې خونړۍ مظاهرې روانې دي. په زرګونو خلک د بډو رشوتونو، د ناقصه حکمرانۍ او د بیروزګارۍ خلاف لارو کوڅو ته راوتې دي. د عراق وزیر اعظم د دې مظاهرو د لاسه استعفا ورکړې ده، خو مظاهره چند د استعفا نه زیات څه غواړي. د برطانیې مشهور میگزین دی اکانومیسټ د عراق په موجوده عوامی ناقلاری او تفصیلی مضمون خور کړی دی. د مضمون سرخط ته عراق کې مظاهره کوونکي د وزیر اعظم د استعفا نه زیات څه غواړي. اکانومیسټ د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې مظاهره چند د عراق موجوده سیاسي نظام بیخي رنګول غواړي. په عراق کې د موجوده سیاسي اړیګړي د حیرانتیا اړخ دا دی چې د حکومت خلاف مظاهرو کې سنیان او شیعاګان په یو اتفاق راوتی دي. د عراق فوج په مظاهره چانو ډزې کړې دي. د عراق مظاهرې هغه وخت د حکومت د قابو نه ووتې کله چې د عراق ستر شیا مذهبي رهنما آیت الله علی السیستانی په یو کم 1 نومبر بیان ورکو چې حکومت دی بدل شي. د آیت الله السیستانی د دې غږ په جواب کې د عراق وزیر اعظم عادل عبدل المهدی د استعفا ورکولو لوز وکړو، خو ده د خپل لوز نه سوره دی پس هغه وخت استعفا ورکړله کله چې د حکومت په جوابي اقداماتو کې په شلګونو مظاهره کوونکي مړه شول. سنگین فساد په 20 نومبر د عراق د نجف ښار نه راپورته شو، چرته چې مظاهره چانو د ایران قونسل خانې ته اور ورته کو. پولیس او ملیشی په مظاهره چانو ډزې وکړي او رستو یې کړل. دین یو ورځ پس ناصریه ښار کې د مظاهره چانو په یو درنا ناتارې ډزې وکړې شوې او 25 کسان تینا وجلې شول. د اکتوبر په سر کې شروع کیدونکو مظاهرو کې تر اوسه پورې 1400 کسان وجلې شوي دي. اکانومیسټ لیکي چې مظاهره چان او د حکومت دننه ناس لوړ رتبه کسان دواړه په دې پوه دي چې د وزیر اعظم په استعفا لوبه نه ختمیږي، بلکې د وزیر اعظم استعفا د حکومت خلاف د یو نوي تحریک شروع ده. د مظاهره چانو اکثریت شیعاګان دی او دوی مطالبه کوي چې د عراق ټول سیاسي نظام دی راو غورځولې شي. موجوده نظام کې واک اختیار په سنیانو، شیعاګانو او کردانو باندې ویشلې شوی دی. په ملک کې دننه د بډو رشوتونو جرړې خورې شوې دي. فرقایي سیاسي ګوندونه ملکی وسیلې او دولت په دواړو لاسو لوټي، ځان له وسله بند ملیشي ساتلي دي او سیاسي وفاداری په پیسو اخلي. هر کله چې د عامو خلکو ژوند په تناره دی او د هغوی د اجتونو هیڅ خیال نه ساتلی کیږي. پارلیمان کې د شیعاګانو اکثریت او دوی ایران سره جوختي رابطې ساتلې دي. دی اکانومیسټ په خپل مضمون کې نور لیکي چې دا فرقایي سیاسي ډلې به د وزیر اعظم عادل عبدل المهدی په ځای لازمن بلسو خوخی دا به یقینا چې یو نگران وزیر اعظم وي. خو دا ډلې د عوامي ناقلارۍ په تابعه کول خپلو کې نه جوړیږي. د ځینو شیعاګانو سیاستدانانو رایه ده چې مظاهره چانو کې د نور ډېرو ویشتلې شي. هادي العمري او قیس خزالی د شیعاګانو د یو لوی ډلې مشران دي. د دې ګوند نوم فتح دی. دوی سره مضبوطی وسله بند ملیشی هم شته دی. دوی د القدس یا د قدس فوج کمانډر قسیم سلیمانی سره نږدې ملګری دي. قدس فورس د ایران د پاسداران انقلاب د خارجي فوج د یوې دستې په حیثیت کې عملیات کوي. دا ټول ګوندونه په ګرد د سیمه کې شیا اثر رسوخ خورول غواړي او خیال کوي چې دا مقصد د مظاهره چانو په ذریعه تر سره کېدی شي. دوی مظاهره چانو ته د وزیر اعظم المهدی استعفا د یو اډوکی په توګه ورغورځولې ده. اوس په فتح ګوند کې شامل ځینی کسان د مظاهره چانو د وهلو د پاره د خپلو ملیشو په استعمالولو سلا شوي دي او د یو بهتر